د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو تر پنځو بجو د ازادۍ رادیو په دې او سات خبرونه کې د ازادۍ په سپو کې پروګرام خبريږي چې زه احمد تکل وبکې ستاسو قربم خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته یونیسف وایي کابو نیمایي افغان ماشومان د خوراک له پلوه په شدید فقر کې ژوند کوي د ملګرو ملتونو د اړوند اداره له دې وضعیت سره د مبارزې لپاره یوه نوې پراخه طرحه پیلوي څو د ماشوم د خوارځواکۍ پر ضد مبارزه وکړي او د خوړو سیمه ییز سیسټمونه د عامه پوهاوي فعالیتونه او د ټولنې ونډه پیاوړي کړي د یونیسف د بیان له مخې چې پرون ناوخته پر خپله ایکس باندې خپور کړ دا طرحه له 2015 څخه تر 2028 کال دوام کوي او د برتانیا د حکومت لخوا تمویلیږي او هدف یې دا دی چې افغان ماشومانو ته چې د تغذیې له ژور بحران سره مخامخ دي د ښې تغذیې زمینه برابره کړي اټکل کیږي چې یوازې سه کال به تر 3.5 میلیون ډیر افغان ماشومان له شدید خوارځواکۍ سره مخامخ شي د یونیسف په وینا تر 5 کلونو د کشرو ماشومانو تر نیمایي ډیر د خوراکي موادو د نه رسېدو له کبله د ودې نه کولو په ستونزه اخته دي او له شپږو تر 3 میاشتو پورې عمر ترمنځ تر نیمایي ډیر ماشومان یوازې یو یا دوه ډله خواړه خوري هلته چې د سالمې ودې لپاره 15 ډوله خوړو ته اړتیا ده جرمني نن یو اتیانه او به یو اتیا تنه افغان نارینه چې په دې هیواد کې په جرمونو محکوم و افغانستان ته ولیږل د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرند ویلي د دې کسانو د ایستلو حکم د محکمې له پریکړې وروسته صادر شوی دی لکه چې په افغانستان کې بیا طالبان واک ته رسیدلی دا دوهم ځل دی چې جرمني افغان پناه غوښتونکي له خپلې خاورې باسي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي هم نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د کډوالو د ایستلو له قضیې د طالبانو حکومت خبر و د کډوالو د ایستلو موضوع یو ځل بیا په جرمني کې پر یو مهم سیاسي بحث بدله شوې ده په ځانګړي ډول په دې شرایطو کې چې د ښي اړخي افراطي ګوند بدیل جرمني محبوبیت زیات شوی دی د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانانو د ایستلو په وروستیو عملیاتو کې قطر هم مرسته کړې او ټینګار یې کړی چې دا بهیر باید په راتلونکي کې هم دوام وکړي پاکستانی رسنیو نن د خپل هیواد امنیتي سرچینو په اساس ادعا وکړه چې سرحدي ځواکونو یې تیر ماښام 15 مشکوک ځانمرګي بریدګر په داسې حال کې ونیول چې غوښتل یې د دوی په وینا له افغانستان څخه پاکستان ته دننه شي سرچینو نیول شوي کسان د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي غړي بللې دي او ویلې دي دا کسان هغه مهال ونیول شول چې د بي سخیل کلی په جمعات کې پناه اخیستې وه پاکستان وخت په وخت له افغانستانه د ټي ټي پي د وسلوالو دروښتو ادعاوي کوي خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا ادعاوي ردوي او وایي چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي امریکا عراق ته خپل ډیپلوماتان استوي امریکا د ایران پر اټومي تاسیساتو تر حملو شاوخوا یو میاشت وروسته له عراق خپل ډیپلوماتان ایستلي و خو د بهرنیو چارو وزارت ویاندي تمی بروس پرون یوې خبري غونډې ته وویل هغه کارکوونکي چې موقتا له عراق بهر ځای پر ځای شوي و په تدریجي ډول په بغداد کې د امریکا سفارت او پاربیل کې د هیواد کنسولګرۍ ته ستنېږي هغه زیاته کړه چې د بهرنیو چارو وزارت لا هم امریکایي وګړو ته سپارښتنه کوي چې عراق ته سفر ونه کړي امریکا د دې پریکړې دقیق دلیل نه دی څرګند کړی خو فرانس پرس خبري آژانس راپور ورکوي چې دا ډول بدلونونه عموما د شخړو د خطر د کمیدو نښه بلل کیږي او د ترکیه د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې 153 کسانې له داعش ډلې سره د تړاو په تور نیولې دي د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي یرلیکای نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دا کسان د ازمیر مغلا هتای ماردین او سامسون په ګډون د ترکیه په 28 ولایتونو کې د عملیاتو پر مهال نیول شوي هغه زیاته کړه چې دا کسان د یوې تروریستي ډلې په ګټه د مالی مرستو او تبلیغاتو په تور نیول شوي د کورنیو چارو وزیر وویل دا عملیات د ترکیه د استخباراتي ادارو په همغږۍ او د یو شمېر بهرنیو ادارو په همکاري شوې دي ترکیه له سوریې سره شاوخوا 800 کیلومتره ګډه پوله لري داعش ډلې د مې میاشتې په وروستیو کې د سوریې په جنوب کې یو پراخه حمله وکړه چې د نوي حکومت ځواکونه یې په نښه کړي وو
آزادی پڅپوکي
در امواج آزادی
د آزادی پڅپوکي خبرونه ته خراغلست په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ازبکستان، افغانستان، پاکستان د ریل ګاډي د پروژې د امکان سنجونی د چوکاټ موافقه لاسلیک کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان له مخې له ښاغلي ډار سره یو جګپړی پلاوی ملګری و چې د پاکستان د ریل لارو وزیر، د افغانستان لپاره د صدر اعظم ځانګړی استازی او د ریل لارو وزارت معین پکې شامل و. پاینه حال کې د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ له دې هیواد څخه هم یو پلاوی د پنځشنبه په ورځ افغانستان ته سفر وکړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د ازبکستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په دوو درې اړخیزو جلا غونډو کې ګډون وکړ. همدارس د ازبکستان د ترانسپورت، د پاکستان د ریل لارو او د طالبانو د ټولګټو وزیرانو د ترانس افغان پروژې د امکان سنجۍ د مطالعاتو پروژه په ارګ کې لاسلیک کړه. دا پروژه به ازبکستان د افغانستان له لارې له پاکستان سره وصل کړي او د پاکستان سمندري بندرونه به د منځنۍ آسیا پر مخ پرانیزي. د اورګاډي دا پروژه چې د ازبکستان له ترمز ښار نه پیلېږي 180 کیلومتره اوږدوالی لري، له مزار شریف او لوګر ولایتونو څخه تیریږي او د خرلاتسي بندر له لارې د خیبر پښتونخوا کورمې سیمې ته ننوځي. خو په داسې حال کې چې د پاکستان او ازبکستان پلاو په کابل کې د درې اړخیزو پروژو په اړه خبرې کولې، یوه ورځ مخکې د چهارشنبه په ورځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې بیا طالبانو له پاکستاني پوځیانو سره نښتې وکړې. ویل کېږي چې د دې نښتو پر مهال د خیبر پښتونخوا په لنډي کوتل سیمه کې پر یوه کور د هوان مرمۍ ولګېده او په نتیجه کې یو ماشوم ووژل شو او یو بل ټپي شو. دا نښتې کابل ته د پاکستان د پلاوی له سفر سره اړیکه لري که نه لري، خو په هر حال د یوې زړې سیالۍ او دښمنۍ کیسه بیانوي. هغه کیسه چې له څه کم 15 لسیزو راهیسې روانه ده. په داسې یو حالت کې دا پوښتنه رابرسیره کیږي چې د هغو سیمه ییزو پروژو راتلونکي به څنګه کیږي چې افغانستان او پاکستان پکې ښکیل دي. آیا وروستي سفرونه او مذاکرات به د دې دښمنۍ له پای ته رسېدو سره مرسته وکړي که نه، او که زړه دښمني پر ځای پاتې ده؟ دا دوه هیوادونه چې ډېر یو پر بل متکي دي، څومره د یو بل له پرمختګ سره مرسته کولی شي او څومره یې پر وړاندې خنډ جوړولی شي؟ د ازادۍ په څپو کې په دې پروګرام کې د خبرونې له میلمنو سره همدا موضوع سپړو او ستاسو پوښتنو ته هم ځوابونه وایو. که تاسو په دې اړه پوښتنې یا نظریات لرئ او غواړئ چې په خبرونه کې مو غږ وي، نو د واتساپ په دې شمیره یې له اوریدونکو سره شریک کړئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00 340 003 00 01. شمیره تکراروم 00 340 00 01. په نننۍ خبرونه کې میلمانه دي د سیاسي او امنیتي چارو کارپو محمد اسحاق اتمر او د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال یونس مومند. لومړی د خبرونه درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اتمر صاحب، ستاسو ان څه دی فکر کوئ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوستی لږ تر لږه په لنډ مهال کې د دې اقتصادي ګټو پر بنسټ چې دا دواړه حکومتونه یې تعقیبوي ممکنه ده؟
بله، تکل صاحب جناب امار صاحب ته او محترم اوریدونکو ته سلام بودم دی که هیله. یقینا د افغانستان او د پاکستان اړیکې خو همیشه ډیر متناوب او متغیر دي. په ځینې وختونو کې دغه دواړه هیوادونه تقریبا د یو همکاري سرحد ته رسیدلي، بیا په ځینې برخو کې دوی بیرته هغه تنیشونه او رقابتونه د دوی په منځ کې موجود دي. په هر صورت اقتصادي ګټې کیدای شي د دواړو هیوادو د نږدېوالی یو سبب وګرځي. البته منګه یا افغانستان او پاکستان سره ډیر مناسبات په دې لري چې زمونږ د تجارت لاره، مثلا که موږ بهرني تجارت غواړو چې وغواړو، هغه نو بیا یو لاره مهمه لاره دا د پاکستان لاره او د کراچی بندر دی، او مثلا د واګې بندر دی د هندوستان سره، چې هغه هم په دې وختونو کې یا د ډېر کلونو را په دې خوا پاکستان هغه اجازه افغانی توک ته نه ورکوي چې د واګې د لار نه یا برعکس د هند تجارت د واګې د لار نه افغانستان ته انتقال شي. او افغانستان هغه یو هیواد دی چې په وچه محدود دی، یعنی ضرورت دې ته لري چې افغانستان باید د نورو بنادرونه لکه بحري بنادرونه استفاده وکړي. او بل دا چې افغانستان یو مهم موقعیت دا دی چې د منځنۍ آسیا او د جنوب د آسیا ترمنځ واقع دی، یعنی که افغانستان کې سوله او ثباتي د افغانستان زیر ساختارونه او لارې هغه څه چې ضرورت ورته لیدل کېږي هغه څه آماده اوسي، دا نه افغانستان د یو هغه څه یو هیواد په توګه پیژندل کېږي چې د وصل او اتصال یو مرکز وي.
بله اتمر صاحب، وبخښئ تاسو یادونه وکړه چې اقتصادي همکاري دواړه هیوادونه سره نږدې کولای شي. د دوړو هیوادونو ترمنز د ډیورن کرخې پر سر ډیره اوږده لانجه پر ځای پاتې ده. فکر کوي اقتصادي همکاري دا توان لري چې د ډیورن پر سر اختلاف شند کړي یا لمخې لري کړي او دوړو هیوادونو سره نږدې کړي؟
هغه زمونږ او تاسو سیاسي اختلافات دي، یعنی یو اقتصادي برخه ده یو سیاسي برخه ده. په سیاسي برخه کې تاسو که د نړۍ هر هیواد وګوري دوی په لانجو مشکلاتو کې دي، همدغه سیاستونه دي، همدغه د ګاونډیو ترمنځ بعضې مسایل دي، لیکن دا په دې معنا نه ده چې دغه مسایل به هیڅکله نه حل کیږي. یعنی زما خپله چې یادیږي مثلا د داود خان په وخت کې نږدې و چې دغه مسله د پاکستان سره حل شي. خپل داود خان پاکستان ته سفر وکړ، ذوالفقار علي بوتو کابل ته راغی، او د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ ډیر احتمال دا و چې په دغه سې یو صورت سره چې هم د سیمې یا د منطقې خلک هغه توافق باندې راضي اوسي، هم پاکستان او هم افغانستان. لیکن متاسفانه هغه وخت کې په افغانستان کې هم کودتا وشو، په پاکستان کې هم کودتا وشو، ضیاءالحق د بوټونه قدرت ترلاسه کړ، دلته د داود خان جمهوریت سقوط شو، نو هغه خبرې بیا پاتې شوې. بیا یو بل مرحله راغله چې هغه د تقابل مرحله و. تر اوسه پورې هم زما عرض دا دی چې یعنې که د سیاسي حل لارې دپاره هلې ځلې وشي، هر شی د حل یو لاره لري چې په هغه باندې دواړو خواو یا د ولس توافق په هغه باندې راشي. او اقتصادي خو همیشه دا دی چې منافع او ګټې دي. په اقتصاد کې هر هیواد هر څوک د خپل ګټو پسې ګرځي او هغه ګټې ټولو ته رسیږي، دا اقتصادي برخه ده. لیکن په دې زمین کې نور ننګونې ډېرې دي، مثلا ناامني دی، اختلاف نظر سیاسي دی، د دغه هیوادونو ترمنځ رقابتونه دي، خپله منطقوي نړیوال دغه خبرې دي چې د دغو مسایلو د خان سبب ګرځي یا ننګونې دي د دې لپاره.
مننه اتمر صاحب، تاسو سره به بیا هم بحث ته دوام ورکړو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ په څپو کې پروګرام اوري. دا د سیاسي بحثونو لپاره ځانګړی پروګرام دی. مومن صاحب، تاسو څه فکر کوئ اقتصادي همکاري لکه څنګه چې اتمر صاحب وایي یا هیلمن دی، دواړه هیوادونه سره نږدې کولای شي پر دغو ټولو ستونزو چې په تیرو 15 لسیزو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ وو غلبه کولای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سلامونه مې کوم تاسو او ګران او محترم جناب استاد اتمر صاحب او ټول اوریدونکو ته خپل وکیل سلامونه وړاندې کوم. خدای دې لاله چې له دې ورځې وخت په خیر تیر کړی وي او د ګرامي سیورې ته خیر تقدیم کړي. یقینا تاسو ته بهتره معلومه ده چې منظم اقتصادي تړونونه، منظم اقتصادي غټي پروژې او تعهدات په تعهداتو باندې عمل کول د مملکتونو مابین کولای شي چې اقتصادي پیاوړتیا رامنځته کړي. که چیرې د افغان ترانسپ پروژې کې ټول اړخونه وکولای شي چې پر خپل تعهداتو باندې ودرېږي او د تعهداتو او د دغه مملکتونو چې پلي شتون دي د دې او یو بل ګټه منظم نظام احترام ولري، زه فکر کوم چې د دې پروژو انسان ډېر ډېر دی د دې پروژې انسان ته چې د افغانستان لپاره او په سیمه کې خصوصا د مرکزي آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ یو ښه کنیکټنګ رامنځته شي او څو وکولای شي په سیمه کې اقتصادي پرمختیا رامنځته کړي. دا ډېره مهمه پروژه ده او موږ هم په دې صلاح کې زموږ په اتحاد ده او څومره د مخکې چې موږ هم په دې کې په خبرو کې چې موږ یو ګډ د سوداګرۍ خونه د مرکزي آسیا سره، د مرکزي آسیا د ټولو جمهوریتونو سره جوړ کړو، لکه د ایکو سازمان چې دی، لکه د سهار په څېر موږ هم غواړو افغانستان سوداګرۍ خونه په دې باندې افغانه چې څنګه وکولای شو چې یو ګډ اقتصادي ناسته یا د تجارانو دروازې هم یو ګډ امهنګي باید موجود وي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ د کراچي په لار کې بعض وخت مشکلات لرو، د دې خاطر هم لرو د واګې سره هم مشکلات لرو، د مخه چې ډېر دون او بیزه هم سره جناب اتمرسه اشاره ورته وکړه، واقعا هم مشکلات منتقلي سته، د دې څخه لري نه چې موږ مشکلات لرو. کوم مشکلات چې ویلې زه فکر کوم چې د افغانستاني اوسني امنیت او داډمن امنیت وکولای شي چې د تلاره ورکی چې افغانستان د مرکزی آسیا او جنوبی آسیا ترمنځ د یو شپل او د یو ارتباطي کنیکټینګ یا پاورسلی منطقوي کې ډېر مهم رول ولوبوي.
مومن صاحب، تاسو د تعهداتو یادونه وکړه، یو شرط مو دا وښوده چې که دواړه لوري پر خپلو تعهداتو عمل وکړي نو دا شی ممکن دی. څومره تضمین یا ګارنټی شته چې حتما به دواړه خواوې پر خپلو هغو تعهداتو چې کړي دي په هغو به عمل وکړي؟ مخصوصا په امنیتي برخه کې د دواړو خواوو ترمنځ اختلاف خورا زیات دی، دواړه هیوادونه یو پر بل ډېر لوی لوی تورونه لګوي، نو دا تعهدات امکان لري فکر کوي چې دواړه هیوادونه به عمل پې وکړی شي یا دا توان به ولري چې عمل پې وکړي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده که چیرې زه فکر کوم که چیرې د عملي اراده نه وي او عمل په دې کې وجود نه لري، نو بیا په دې کې ویلی شي چې دا پروژې د دې پروژې د پرمختګ امکان به کړی ولي که خوله او زړه یو وي او تعهدات موجود وي. د دې پروژې ډېر یو مهمه او اساسه پروژه ده چې افغانستان به وکولای شي د دې پروژې د لارې به کراچي ته هم خپل توکي اسانه رسوي او بیا د کراچي څخه راوي او هم به مرکزي آسیا ته زموږ توکي د مرکزي آسیا څخه بیا چین ته به زموږ توکي په ډېره اسانۍ سره ځي او هم روسیې ته او هم د پاکستان د جنوبي آسیا ټولو تجارتو د دې لارې څخه
شي. مومن صاحب زما مطلب له دې سوال نه دا و چې یعنی البته دا خبره خو تاسو خبره صحیح ده چې که دواړه هیوادونه پر تعهداتو عمل وکړي نو ډېرې ښېګڼې لري، مګر ما د موجودو شرایطو ته په پام د دواړو هیوادونو د اوسني وضعیت او اړیکو ته په پام سره وایم چې دغه تضمین د دواړو لخواو نه ممکن دی عملی دی چې وری کړي؟
زه فکر کوم دلته یو زموږ یو ډېر غټ بل شریک چې ازبکستان او چې بیا د ازبکستان نه وي په اصطلاح دغه ساحې ته راخلیږي، اولین ګام په د مرکزي آسیا په جمهوریتو کې د ازبکستان خاص ازبکستان هم ډېر په هوښیارانه ډول حرکت کوي او که څه د افغانستان سره هم یو ډېر ښه دوستي لري په خپل جلال آباد جمهور رئیس او د افغانستان خاصه د افغانستان مشرتابه هم زه فکر کوم زموږ دغه نیتونه ډېر سره صاف دي او فکر کوم چې ازبکستان په دې کې ډېر محتاطانه عمل وکړي او مقابل لوري هم د مرکز جنوبي آسیا هیوادونه چې زموږ همسایه هیواد پاکستان دی ارزومه دغه چې هغه هم باید پر یو منظمه تعهدو باندې ولاړ شي. که چېرې پرې پر منظمه تعهدو باندې ولاړ شي زه به اطمینان تاسو کوم چې افغانستان کولای شي چې په سیمه کې د یو ښه هیواد په توګه داسې ولي بعضې که تېر ته موږ وګورو بعضې داسې کارونه شوي دي چې په هغه کې تعهدات نه شي ولي. زه فکر کوم چې دا یو ډېر عظیمه پروژه ده او دا یوازې د افغانستان لپاره نه ده، نور هیوادو هم دلته په اړه بنګلي دي. موږ په دې باندې باور لرو چې د افغانستان پروژه به یو ډېره حیاتي پروژه وي او اقتصادي پروژه به وي او ستراتیژیک پروژه به وی د افغانستان لپاره، د مرکزی آسیا لپاره او د جنوبی آسیا لپاره.
ډیر زیات مننه مومن صاحب. اتمر صاحب یو ځل بیا تاسو ته راځم. د منځنۍ آسیا او د پاکستان نږدې کېدل د افغانستان لپاره چې د دواړو په منځ کې دی څومره مهم دی؟ ګټې څه دي هم د افغانستان لپاره، ګټې څه دي هم د منځنۍ آسیا لپاره او هم د پاکستان لپاره؟
ګورې، په مجموع کې دغه منطقه یا دغه سیمه چې دی اوس داسې انګېرل کېږي چې د غرب د حاکمیت نه ورو ورو اوزی، یا په اصطلاح د غرب د قدرت نه ورو ورو دوی کوشش دا کوي چې په مستقله توګه سیمه ییز مستقل سیاستونه د نړۍ په سطح او د سیمې په سطح ولري. په مجموع کې دا یو رقابت دی، یعنی د غرب او د شرق ترمنځ، او مخصوصا په دغسې یو وخت کې چې شرقي هیوادونه غواړي چې د غرب هغه د سیاستونو د محور نه دوی اوسي او منحس دي او نوی قطب په نړۍ کې دوی ځان څرګند کړي. په دغسې یو وخت کې په سیمه کې دغه همکارۍ ته ضرورت شته دی، ځکه دغه همکارۍ کولی شي چې دغه هیوادونه سره نږدې کړي. د بل خوانه ډیر مهم خبره دا ده چې دلته د سیمې هغه زبرځواک هیوادونه چې دي، مثلا اوس که په دغه پروژو کې وګوري د چین رول دی. چین په سیمه کې لوی سرمایه ګذاري لري، همدغسې که تاسې وګوري د سپیک پروژه یا د یو لار یو کمربند پروژه دی چې دا د چین ابتکار دی او پاکستان دی سره دی. لیکن که مونږ وګورو دغه د سپیک پروژه اوس د ناامنۍ له وجې نه، کوم چې په پاکستان کې دی، تقریبا په ټپه ودرېدلی. او چین دا هڅه کوي چې افغانستان نه د یو اتصال منطقوي په شکل استفاده وکړي، د منځنۍ آسیا هیوادونه د افغانستان له طریقه دوی پاکستان سره او د جنوب د آسیا هیوادونو سره خپل تجارت ولري، او د ګوادر بندر چې په هغه باندې تقریبا 80 میلیارده ډالره چینایان سرمایه ګذاري کړی، دا یو مهم بندر وګرځي. لیکن تر اوسه پورې چې لیدل کېږي هغه توقع چې چین درلوده تر اوسه پورې هغه ته نه دی رسېدلی. او دغه د اوسپنې لاره هم اوس چې د ترمیز او د پېښور ترمیز جوړیږي، یعنی د افغانستان د لارې نه به دا تیریږي، دا هم په حقیقت کې د چین او د منځنۍ آسیا او د روسیې په خوښه یا د دوی په تشویق سره دا جوړیږي. افغانستان غیر د دې پروژې نه هم نور هغسې پروژې دي چې دغه د اتصال منطقوي رول لوبوي، مثلا د ټاپي پروژه ده، کوم چې د ترکمنستان ګاز پاکستان ته لیږدوي. په دې کې افغانستان ګټه یې دا ده چې یو ګاز خپل افغانانو ته رسیږي، بل دا چې د دې نه محصول اخلي، بل دا چې د دې په پروژه کې به افغانان کار وکړي. یعنې دا هغه ګټې دي. او دغسې په دغه کاسا 1000 کوم چې د انرژي لیک دی، او هغه د قرغزستان او تاجکستان نه شروع کېږي، په افغانستان تیریږي، بیا 150 میگاواټ برق پاکستان ته ځي چې په هغه کې 300 میگاواټ برق افغانستان اخلي، 1000 میگاواټ برق پاکستان ته ځي. یعنې دا عمده پروژې دي چې دې سره د افغانستان اهمیت په سیمه کې ډیریږي، او دا پروژې کولی شي چې په افغانستان کې د اقتصادي مشکلاتو مخه ونیسي، یعنی خلکو ته هم کار پیدا شي، هم معاش پیدا شي، او هم خپل افغانانو ته یو اندازه پیسې د دغه پروژو نه لاسته ورشي. نو په مجموع کې هم پاکستان هم افغانستان هم د منځنۍ آسیا هیوادونه هم چین روسیا د دې نه ګټه اخلي. لیکن یو مشکل دا دی که امنیت سم وي. اوس زما دفدانه دی چې امنیت یوازې په افغانستان کې شاید اندېښنې راپیدا کړي. نه، امنیت لکه چې مخکې ما ورزه کړو په پاکستان کې به نه مشکل دی چې مثلا دا د یو لار یو کمربند پروژه د سی پی دا تقریبا په ټپه ولاړ دی. علت یې دغه ناامني دی په خپله پاکستان کې. همداسې په منځنۍ آسیا کې هم تاسې دغه تضمین د ډېر کلونو دپاره نه شي ورکولی، ځکه نن تروریزم دغسې یو پدیده دی چې یو هیواد د یو هیواد امنیت په یو میاشت کې دا خرابولی شي. نو امنیت د دې بل مشکل دی چې یعنی هم په افغانستان کې هم په منځنۍ آسیا کې او هم په پاکستان کې دا باید امنیت په پام کې ونیول شي.
مننه اتمر صاحب، وړاندې بیا پر دې باندې هم له تاسو نه زه پوښتنه لرم چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د منځنۍ آسیا هیوادونه اوس له امریکا نه یو څه په مستقل ډول یا په خپلواک ډول عمل کوي، خو په عین حال کې آیا د ډیر دوی د روسیې تر اثر او اغیز لاندې نه دي؟ په دې اړه به وروسته له تاسو نه زه نظر وغواړم، خو اوس ورځو ګورو چې اوریدونکي لري. دا شیبه له موږ سره یو اوریدونکی دی، ګورو چې څوک دی او څه نظر لري. مهرباني وکړئ، د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی، خپل ځان لطفا اول معرفي کړئ او بیا به خبرې سره وکړو.
قربان سم محترم احمد تکل صاحب، ستاسو میشنه اوریدونکو عبدالحاد تعلم به هلمند ولایت څخه سلامونه د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته هم خدای دې وکړي چې روغ جوړ وي.
ډیر زیاته مننه تل صاحب، خبرونه ته خراغلست، د خبرونه دایمي همکاري تاسو ډیر مننه چې همیشه په خبرونو کې ګډون کوي. د خبرونه د دې خبرونه د ازادي پڅپو کې د خبرونه موضوع خو تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان او پاکستان اړیکی او د دې دوړو هیوادونو د اړیکو راتلونکو د دوی خپلو کې نږدې کېدای سي کنه سي نږدې کېدای پر وړاندې ستونزې څه دي. نو په دې باب له ملمنونه څه پوښتنه لري یا خپل کوم نظر لري؟
قربان سم تکل صاحب محترم، یو سلام دوړو ملمنو ته وایم، خدای دې وکړي شروع جوړ وي. محترم احمد تکل صاحب، ما خپل په پام په نظر سره د پاکستان او د افغانستان اړیکه به هیڅ کله نه جوړې سي. که زمړو مکه جوندې مده استاسي خبره دا ما خبره استاسي یاد پاکستان نه هیڅ کله زمړو افغانستان سره احمد تکل صاحب محترم پرشتنولي سره په صداقت سره په اتحاد او اتفاق سره قدم نه دی اخیستی. تکل صاحب محترم، کوم تاسو وګورو هر کال چې زمړو د حاصلات وخت کې مثال د خبرې د کندهار انګور ورسېږي، کده کندهار انار ورسېږي، د هغه خپل دروازه هغه دغه دروازه د سیاست سره دغه کې مثال د خبري سیاست او تجارت یو ځای کې سره دروازه وتړي. د تزمر تجارانو خاران ته په لکا او لکا او په میلیارډو ډالر د تجارانو خاران هر کال د پاکستان د لاس زیان ویني. ما خپل پر تجارانو باندې دغه ځغ دی کوشرور په صفات دی افغان په صفات که به هر ملک ته مثال د خبري نور د تجارت لارې لري کار څنګه مثال مصارف ډیر دي خوغه مصارف بنه راځي لکه چې هر کال تاسو ته مثال د پاکستان د طریقې تاوان درسیږي. د پاکستان پر ځای موږ د تجارانو ورونه د پاره دغه پکاره چې د بل ملک سره مثال خپل د تجارت لارې خلاص کی بلاده د پاکستان په سمه تو په سیسه تکال سمو تر مدوغه نه ګټه مرته نه راځي د پاکستان لکه تاوان چار کال راځي.
اتل صاحب، اول خو به دا وایي چې له بل هیواد سره له چا سره اړیکې ونیسي افغانستان اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي، او بل دا چې فکر کوي ولې پاکستان باندې اعتماد نشي کېدای؟
تکال صاحب محترم، کمیونټي څو ګورم ډیر هم صاحب مالک لرو، مثال د خبرې تاجکستان دی، قزاقستان دی، ازبکستان دی، ایران دی، دغه مملکتونه چې موږ سره مثال د تجارت لپاره تر پاکستان ډیر مهم دی. در پاکستان مثال د خبرې شروول هم لوبولې دي. کوم څه فکر وکړو په پاکستان اعتماد په دینه دي په کار تکل صاحب محترم لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړل دی سیاست او تجارت سره یو ځای کې مثال کده حکومت سره د مشکل لاسي ته هغه کسات مرته تجارانو کاږي په کار دانه دي کده حکومت سره د مشکل لاسي باید خپل مشکل د حکومت سره حل کړي د تجارت لارې باید دغه تخلاص کړی دي. حکم مخه پاکستان پر حکومت باندې چې مثال د خبرې فشار نه زیات شي د یو باندې او بل باندې کې کسات زموږ تر عام افغانانو تر تجارانو ورن کاږي دغه تجارت او سیاست دی باید سره یو ځای کې تکل صاحب محترم.
مننه. ملمنونه پښتنه لري،
قربان سم بس ملمنو ته بیام سلامونه وام زنده باد ازادي رادیو او ازادي رادیو همکارانه او میشنی اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله
ډیر مننه تل صاحب یو بل اوریدونکو هم لرو د دوی به هم وورو چې څوی بیا به ملمنو تر شمیره بنیو کی د ازادي پڅپو کې پروگرام دی د ازادي رادیو لمړی لطف ځان معرفي کی او بیا مو خبري
تکالو محترمه سلامونه اوسامه د هلمند د کجټي ولسوالۍ
مهرباني وکي په خیر راغلي خبرونه ته څوایاس د ویلو لپاره څلري
ډیره مننه تکالو محترمه زبم راځم د پاکستان د افغانستان اړيب ته تکالو محترمه اوریدونکو خوښه خبرې کوي او ملمنون ښه خبرې کوي اتمر صاحب پر خبرو خو زه ما غوښونی وای زه واترم نو زه به دا وایم چې افغانستان او د پاکستان اړیکې یعنی د ډیر وخت څخه یعنی د کاوندې هوادونه دی یو بل ارج سره چارې نه سره لري خوشحال خونم لري بدر خونم لري موږ باید د احسان څخه مننه وکړو چې موږ د روس په زمانه کې پناه راکړه د امریکا د احسان په وخت کې پناه راکړه یعنی موږ خپل مشران یعنی هر څوک کده د پاکستان په ډوډۍ را لويسته وي د پاکستان کوڅه د له حتی ازما پلاس په لاله یعنی لاسته د اسکاله استیدلې د پیارو مدرسې کې حالت د پاکستانیان څخه ډیر خوشاله دي چې وس حکومت په هغه وخت کې حکومت هم ورشه گزاره کوله یعنی مولا او طالب ته هزار نه وکړي د پاکستان خپل داسې پیادلسته ده چې به څوک توان رسي هغه نه بیا د افغانستان طالبان هم نه پریږدي پس د ایران کې د دولت خپل دشمن خو څوک نه پریږدي چې دغه د هیواد ورانه وي پس افغانان دي چې د دوی په دولت کې څونه ویجاړی رامنځته کړی دی او پاکستاني طالبان دي چې پیدا سره یې تاسو دې نه خونه خونه دي چې پاکستان هم نه پښتو ملامتي دا بل اتل صاحب مخترم خبر وکړ چې د زموږ پر اصلات پر وسانې دروازه وته زه په دې نظر یم چې یو څوک یعنی زه بازار ته کلم سم یو نه رانی سم نو په دې کې زما څه ګناه ده خو هغه به خپل شرایط لري چې په دې شرایط راوړه پر دې کم نه ده سره نه سم خو ته مجبور یې خپل ځان ته بل لار پیدا کړي مقصد او بل د پاکستان یعنی اسلامي هواد ایران اسلامي هواد دغه موږ سره به گزاره کړي د کډوال سره دا وجه د هند څخه دغه د کډ افغانستان خلکو بد نه راځي لکه د پاکستان او د ایران څخه بد راځي وړي خدای دې د ظلم په نتیجه کنه موږ اول پلا باید د هند څخه مو بد راځي د چین او د روسیې څخه مو بد راځي ځکه چې هغه کوپارې د خو مسلمانان ته ودونه دي ک حرکت سی وي خپل کې مړ کې مرته جنا ورته باید موږ تاسو د مسلمانانو سره د دې په ځړ کې بغض او یناد ونه ساتو باید د کفار سره بغض او یناد وکړو ځان زما دا نظر او مفترن تکل صاحب
مننه اسامه صاحب ملمنونه اسامه صاحب ملمنونه پښتنه لري
بالکل د ملمنونه د پښتنه د چي وځي د افغانستان د هر وګړي یعنی د هر عمر وګړي زحمت داسې جوړ دی چې د پاکستان سره کرکه لري دا ولې د پاکستان څخه پیړي چې د څه بل دین راځي
ډیر زیاته مننه اوسامه صاحب درنو ملمنو لمړی به زوړم چې د اولین اوریدونکو سوال یعنی د اتل صاحب سوال مومن صاحب تاسو جواب کی او بیا به د دوهم اوریدونکو د اوسامه سوال اتمر صاحب جواب کی مهرباني وکي مومن صاحب مومن صاحب موږ تاسو راغنلرو
مول اصل صاحب اصل صاحب په داس سوال وکړي چې موږ پاکستان سره جوړی شو که کومه خبره یو سره
وکړو دی دی اتل صاحب پښتنه خداوي چې پاکستان سره په دې خاطر دوستی امکان نه لري چې دوی وای په هر وخت چې د افغانستان د صادراتو سیزن راشي نو پاکستان په موږ باندې بندیزونه لګوي لارې را باندې بندوي دوی وای چې نیت د افغانستان لپاره خراب دی نو دې ته تاسو ځواب ورکړئ لطفا
تاسو ته به تر معلومه ده چې د واقعیت خبره وکړئ چې هر وخت چې زور دا د هغه وخت کې دلې چې زموږ سیاست او تجارت په مکمل سره سره جلا او موږ اوس پر دې باندې کوشش شوم دی چې موږ څنګه کولای شو د پی ټی قرارداد سره امضا کو پی ټی قرارداد بولی چې سم څه کې به دی ما په وی تاسو کې چې په افغانستان د افغانستان پیدا ور دی دا اوس مسول به دی ما په وی هغه چې په پاکستان کې پیدا ور دی او په افغانستان کې نکېږي او په دې باندې موږ کوشش شو باندې چې په صادراتو او خصوصا په تازه میوه باندې یو څه د محصول د محصولاتو یا د تاکس ماتراسي دا یو خبر ده او بل هر حاله هیڅ وخت څه فکر کوم چې سیاست او اقتصاد باید سره جوړ شي، بل خپل سیاستونه باید داسې وکړو چې هغه زموږ اقتصاد اغېزمن نه کړي. په تور باندې مثال که په ویلي پوستا کې یو جنګ وشي، تېرو ورځو تاسو ولیدل تقریبا چې موږ په پنځه ویشت ورځې د روژې هلته هم د هغه ځای موږ ته اکثر هلته موږ تېرې کړې چې وروسته د رهیې لار سره خلاصه شوله. یعنې مشکلات دی اندکترین مشکل ته ډېر غټ مشکل جوړ شي چې په دې کې مشکلات رامنځته کړي. نو هیله ده که چېرې موږ غټ مشکلات کوچنیکو او کوچني مشکلات نه مابین یوسو، زه فکر کوم هېڅ یې نه داسې مملکتونه ستا په دنیا کې چې په کلو کلو یې جنګ سره کړي په زرهو خلک یې سره زموږ په مابین خو داسې موضوع هم نه ده پېښه شوې. زه فکر کوم چې اقتصادي پروژو ته توجه وشي او اقتصادي پروژې یو با تضمین پروژې نظمونه دخوا هم تضمین د هغوی دخوا هم تضمین پروژې شي منطقوي پروژې لاشي. زه فکر کوم چې په سیمه کې یوه داسې کشمکش لکه اوس چې موږ ورسره مخامخ یو دا به له مابین دي.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه مومن صاحب. او اتمر صاحب، تاسو د دې دوهم اوریدونکي اسامه پوښتنې ته یا اندېښنې ته ځواب لرئ؟
ګورې
آپ چې سختی سے بات کر رہے ہیں اس نے آپ کی کال کو ہولڈ پر رکھا ہے، کرپیا لائن پر بنے رہے. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. آپ جس وقتی سے بات کر رہے ہیں اس نے آپ کی کال کو ہولڈ پر رکھا ہے، کرپیا لائن پر بنے رہے. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. آپ جس
بلے سے موقع کیا ہو رہی
اور میرے بنی وہ کہ اسے اور
خلال وارد شو
او سنزر آگا دیورو
بلے دی دیورو پختنا داو یا تشویش داو چی من خود دیر عمر پاکستان کی تیر کرائی او منگا دی پاکستان دی خلکونا مشکوری درست ہے نا صحیح خبر دی زکر چی دی چالویخ کلونو کی یا دی دینا کم زیاد افغانستان کی سی مشکلات چیو آگا د پاکستان ولس او مخصوصا د پښتونخوا پښتنو بلوڅو په دې سیمه کې افغانانو ته په پراخه سینه دوی خپل کورونه خپل جایدادونه خپل امکانات دوی سره شریک او افغانان د دې نه په دغه برخه کې منندوی دي. لیکن د خپله د پاکستان د حکومت او د هغه د نظامیانو هغه عمک استراتیژیک هدف افغانستان کې بل شی دی چې افغانستان تر اوسه پورې هم د دغه کرغیړنو اهدافو نه ځورېږي او کړېږي. موږ همیشه دا خبره کړې چې راځئ موږ په یو صلح او صفا او صمیمیت کې سره ژوند وکړو، ځکه په ټول نړۍ کې په ګاونډیو هیوادونو کې دغسې مسایل رامنځته کېږي، لیکن د هغه دپاره د حل لارې چارې موجودې دي. خو متاسفانه چې د پاکستان واکمنان د پاکستان د جوړېدونو نه را په دې خوا تر دننه پورې هغه کوم پالیسي چې دوی د افغانستان په مورد کې لري هغه کې دوی تغییر نه دی راوستی، او هغه ستراتیژي د دوی عمق ستراتیژیک په افغانستان کې دی چې همیشه دغه پنځه څلوېښت کلونو کې یا پنځوس کلونو کې افغانستان د دوی د دغه ستراتیژي نه کړېدلی. هغسې یو وخت کې چې افغانستان کې دغه امکانات و افغانستان کې جګړه ده وه، هیڅ مشکل دننه په افغانستان کې نه و. لیکن زما خپله په یادېږي چې دغه لارې پاکستانیان بندولې، دغه د تورخم لاره دوی بند کړې وو ډېر کلونه. زما یادېږي د څلوېښتم کلونه وو چې سنه چلو چلیاکو چلې دوی د ځینې دوستانو به که یادېږي، او همدغسې دوی په افغانستان کې هغه آرامه حکومتونه د ظاهرشاه نه نیولی تر داود خان هغه نه وروسته دوی نارامه کول غوښتل، بمونه یې چول په افغانستان کې، کسان تربیه کول، سلاحیې لیږل، جنګونو ته یې دوی لمن وهله. دا هغه غلط سیاستونه دي چې نن خپله پاکستان په دغسې یو امنیتي بحران کې دی چې د دغه نظام نه شي خلاصول. لیکن متاسفانه دا د هغو ناوړو ستراتیژیګارو نتیجه ده، کوم چې د پاکستان فوج، کوم چې په پاکستان کې واکمنان دغه ستراتیژي خپل کړی تر څو پورې چې پاکستان د افغانستان په مورد کې هغه ستراتیژي بدل نه کړي د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاري او د دوستی مسله همیشه په پښتنه لاندې وي.
مننه. مومن صاحب تاسو خو راستره یاست؟ مخکې په زمونږ پالیکه کې یو څه ستونزه راغله. فکر کوي دا ممکنه ده چې اقتصادي ستونزې له سیاسي مسایلو نه جلا شي یا دغه اقتصادي اړیکې په جلا ډول د دواړو هیوادونو ترمنځ وڅېړل شي یا توجه ورته وشي او سیاسي مسایلو ته بیخي جلا پاملرنه وشي. دا عملا ممکنه ده هم د افغانستان له لوري او هم د پاکستان له لوري؟
ما توایست تکلسه بطرم
او مومن سب تاسو می ربانی اوکی دی پختنه تزواب
بله تکلسه بطرم دوشان چی کتیری یوش تزمین وجود بلری او با صلاحیت تخصصان وزیف افغانستان بانی اتمنان لرم چی افغانستان خواست همیشه با صلاحیت تکسان کسی نسیب دی حال تا هم تاست معلومی دز مرسو همسایگانو که هم یو باید یو باصلاحیته خلک کچیر رالی په مجلس کې کښېني. زه فکر کوم چې دا ډېره ممکنه ده او د امکاناتو څخه وتلې خبره نه ده. څه داسې خاص مشکلات د افغانستان او د پاکستان تر مابینځ نشته په تجارت کې. په ټولو شانو کې باید موږ خپله یو همکاري سره وکړو او د تقابل پر ځای باید د تعامل سیاست رامنځته کړو. که چیرې د تعامل سیاست هغه هیوادونه که تاسو ورته وګورئ چې د تعامل سیاست لري د هغو پرمختګ د ټولې دنیا سره ډېر ښه روان دي. نو په سیمه هم سیمه کې هم باید که جنوبي آسیا ده که مرکزي آسیا ده که په خپل افغانستان چې یو نقطه مرکزي ده باید یو د تعامل سیاست رامنځته شي. د مخکې اتماس د چینایانو بعضې پروژو ته اشاره وکړه. بېخي دا یعنی زه یقین درته وایم چې په دې کې چینایان وروسته افغانستان د امنیت څخه ډېر راضي دي او دی به نور غټو پروژو ته هم چې څنګه وکړی شي چې واحد د لارې د افغانستان سره چې دا ټولې دا هم شونی ده او پر دې لار باندې چې دا واحد لار څنګه د اروپا سره وبښلو شي یو ډېر غټ کتاب پر دې باندې ستراتیژیک کتاب پر دې باندې جوړ دی چې هغه کې ټول شان وجود لري او څنګه کولای شي چې په د ایران د لارې څخه بیا د اروپا سره چین ومشلیږي او افغانستان په خپله د دې څخه هغه مهم مفادات ترلاسه کړي. یعنې دا ستا ولې خو د سیمې همکاري او تعامل ته ډېر ضرورت.
مومن صاحب څو ورځې مخکې راپور و چې قزاقستان لیوالتیا ښودلې چې د تورغونډۍ هرات د ریل لارې پرغونه کې فکر کوم 500 میلیون ډالر لګوي کما اشتباه نه وکړي د ارقامو کې کوم ناسم ویلي وي تاسو می تاسو کې لطفا. دا پروژه څومره مهمه ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ ځکه چې دا پروژه د هرات خو به که څه هم لیوي خو له ایران سره نښلي مګر آیا بیا دا د پاکستان پر لوري هم له کومې شبکې سره ارتباط لري؟ یعنی قزاقستان د افغانستان له لارې له پاکستان سره وصلېدلی شي؟
په حقیقت زه فکر کوم چې افغانستان یو دونه مرکزي نقطه ده که چیرې د ترکمنستان د لارې هم مرکزي آسیا مستولی سو د هرات د تورغونډۍ د لارې څخه د اقینې بندر د لارې څخه هم مستولی سو چې د ټولو مرکزي آسیا سره یا د هغه برادر سره ځینې مستولی سو چې د مرکزي آسیا سره ومسلو. یعنې دا درې یا څلور مملکات چې دلته زموږ سره دي زموږ همسایګان دي د دې سره د ریل ډېر ښه ارتباط مستولی سو. هغه که چین دی که ازبکستان دی که تاجکستان دی که ترکمنستان دی ایران دی او د هغو په د دې تقریبا د آسیای مرکزي د ټولو هیوادونو داسې دوی مشترک المنافع هیوادونه دي او کولی شي چې موږ د دوی د لارې دوی هم دوی ته هم آسیا جنوبي آسیا یو لوی مارکیټ دی او جنوبي آسیا ته هم روسیا او مرکزي آسیا یو غټ مارکیټ دی. دغه اوس چې تقریبا یو کانټینر پنبه
د ازبکستان څخه یا د قزاقستان څخه یا د روسیې څخه هغه یو ادونه چې کوم به تولید لري کچېره دا وړي تاسو بنگلاديش چې یو سینو دا تقریبا 2 میاشتې پر دې باندې لګیږي یا تقریبا 2 میاشتې پر ګل کچېره دا وړي د افغانستان د لار څخه هینت یو سی یا د جنوبي اسیا هر هیوا ته دی یو سی پر دې باندې به تقریبا په حدود کې د یو هفته اله تر اته ورځې پر پر دې باندې لګښت کېږي دا د لګښت کم والی دی او اوس ټول تقریبا حاجنه چې ټول خو یې هغه ترانسپورت دی نو په دې کې د ترانسپورت کم والی راځي او زه فکر کوم چې یو لوی اقتصادي طاقت جوړیږي خو کوشش پر دې دی مادام هم ویل چې د مملکتو په اړه کې اخلاص او صداقت وي او وکولای شي چې هغه څه چې وایي هغه په عمل کې باید کاډه کړي
ډیر زیاته مننه له تاسو نه
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سرکو مستون صدری اعتذر ته زره خلک
د سیان غالو شخ
پندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا ځادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
قدرمن اوریدونکو تاسو د آزادی پڅپو کې پروګرام له آزادی رادیو اوري په دې خبرونه کې میلمانه دي د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستيال یونس مومند او د سیاسي او امنیتی چارو کارپو محمد اسحاق اتمر په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر څرنګوالي او پر اتلونکو کې د دوی ترمنځ د اړیکو د نږدې کېدو پر مسله بحث کو یو بل اوریدونکو حملرو ګورو چې څوک دی او څوی مې ربني وکي خپل ځان معرفي کوي لومړی او بیا مو خبرې وکي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
خوانم د ننګرهار نه یو سلام سپیشل ملمنو ته وایم او یو تخنیکی همکار ته سپیشل سلام وایم او تاسو ته
وعلیکم السلام افغان صاحب موږ هم تاسو ته سپیشل سلام وایو مهرباني وکي څه وایاست افغانستان او پاکستان د اوسنیو اړیکو او پراتلونکو کې د دې اړیکو د څرنګوالي په اړه نظر لري
زما خو درې سال ښکال عمر ده او زمونږ د افغانستان یو ورکوټ افغان بچي ماشوم یا 15 کلن ماشوم یا 3 کلن ماشوم هم په پاکستان باور نه لري زه خلا درې سالوي کلن سړی ما
ولی
نو په شمنګ پاکستان باندې هیڅ کلم موږ باور نه کوو پارسي کې متل دی وای د زیر بوریا او میدوانه پوښه دا چې کله تلاسي بند شي سیستم دغه شي بیا دې په لومندي وخی موږ په لو چې بیا تلاسي مشکلات راوي شي بیا دې په لو لانجې او مصیبتونه موږ ته راپاروي همدغه پاکستان موږ وڅه مخه د تاسو د میډیا د په لو خبرونو موږ ورېدل د تاسو سیستم افغانستان کې نه ورېدل کیږي نو پوښه موږ ډیر دک راغلی تاسو او بس د خبرونو موږ نه ورو خونن مې زړه تنګ شمال تر راځه د میډیا ته موږ څالو کو خدای وکړي څنګه وکړي موږ پاکستان باندې هیڅ کله موږ اعتبار نه کوو نه اعتبار لرو او نه زموږ دوز جوړي
ماته سره پوښتنه وکړه چې ولې دلیل څه دی
دا چې دی یو چې ده کنه په ما خو درته مخته ویل چې زه بوریا او مې دوانه کنه نو دا هم موږ سره دوستي کوي هم لاس ورکوي هم لاس پرې کوي نو دا دوه کار موږ سره کوي دا موږ سره هیڅ کلم نه جوړیږي او نه جوړیږي او نه بلکې کنه مې وو وخت چې موږ لارې بندې شي خاصه رومیان د افغانستان او ته د افغانستان کې پاتات ډیر شو پې دي پاکستان ته چمډا رومیان لال شي او څنګه دې خانانو ته جوړیږي ام خسته مونږ غټ مونږ چارک ډیر شو پیدا افغانستان کې خسته زردالان شفتالان پاتن ډیر شو پیدا پوجې نو دا لار مونږ باندې مې وی ټیم کې لار بند کی او چې بیا دې خپل لاس بند شي د افغانستان ته مونډي وخی چې زمونږ افغانان ډیر زر غولېږي بچ دا زمونږ مشران ورته پتوندي وای چې ور ور زمونږ نو خپل لار بندې زمونږ خسته میوه خسته ترکاری خسته سبزیجات لار بندې او چې کله ورونه ولې د تاسو دا خوشي بیا مونږ ته راګي نو دا چې باید مونږ مشرانم دغه وکړي نو نو پیګه ما ته زمونږ افغانانو کوم ستونزه ده څه خبره مې چې دا ستونزه کوم ځکه ده خو زه غواړم زه پوهېږم چې افغانانو کې ستونزه ده چې مخامخ ورته تونتون نه وایي چې زمونږ یو وخت لارې بندې مشکلات مونږ ته پېښ کړي ولې دا نور وخت لارې نه پرې نه خلاصې نو باید زمونږ د مشرانو باندې غږ کوم که هر څوک دی نو باید ورسره جدي وګړو چې دا میوه زمونږ لارې بندې ولې بندې پوه شي نو د تاسو چې دغه ټول میوه راځي دا خو رومیان من درې سوه څلور سوه راځي بېنډۍ دا خو من زر روپۍ راځي زمونږ افغانستان ته زمونږ مېنډۍ نن په افغانستان کښې زمونږ بېنډۍ من په دېرش روپۍ دی نو خو خدای وکړي چې زمونږ مشران غږ زمونږ جدي واوري خوشحاله اوسې ښه ورځ ښه شپه کامیاب اوسې
مننه افغان صاحب اتمر صاحب تاسو د دې اورېدونکي د افغان صاحب د اندېښنې ته او دا انتقاد ته چې وایي په افغانستان کې نقص دی یا نیمګړتیا ده په سیاستونو کې په دې خاطر چې د پاکستان پر وړاندې د جدي دریز نه غوره کوي دې ته څه ځواب لري
ګورې زما فکر داسې دی چې یعنی افغانستان خو خپله دغسې یو سیاست نه لري چې د موقع نه استفاده وکړي دا پاکستانیان دي یا د هغوی تجاران دي یا د هغوی واکداران دي دوی همدا کار کوي یقینا منګه ټول د دې شاهدان یاستو چې هغسې وخت کې چې د افغانستان د میوو د صادراتو وخت دی هغوی په دې لارو کې مشکلات جوړ کړي دي زمونږ موټرونه ولاړ دي د دوی مالونه خرابېږي همداسې په کوم واردات چې دي هغه تجاران چې د کراچي د بندر نه د دوی مالونه افغانستان ته راځي هم دا کار دوی کړي او په ځلو ځلو دغه دوه اړخیزې ناستې په اقتصادي برخه کې یا په پاکستان کې یا په کابل کې جوړ شوي دي او دوی دغه تعهد هم کړی چې موږ به پس له دې دغه کار نه کوو لیکن بیا هم چې وینو پاکستان همغسې د دې دپاره چې افغانستان تر یو فشار لاندې راوستل شي یا اقتصادي فشار یا سیاسي فشار یا په مهاجرو باندې فشار دا ټول هغه خبرې دي چې دوی د وسلې په توګه د هغه نه ګټه پورته کوي دا تاسې تېر څو میاشتې ولیدل چې هغه افغان مهاجرین چې دوی په پاکستان کې اوسېدل تقریبا څلوېښت کاله پنځه څلوېښت کاله دوی باندې څه حالت جوړ کړ یعنی برخلاف دغه همسایتوب دغه ژبني تعلقاتو مذهبي تعلقاتو او هغه دوستي قومي تعلقاتو برسیره دوی افغانانو سره ډېر سپک برخورد وکړو ګر دغه مسایل دي چې افغانان حق لري چې د دې نه ګیله او شکایت وکړي دا د دوی حق دی او زه داسې فکر کوم چې خپله ولس په پاکستان کې دغسې نه دی دا د دوی د سیاستونو د دولتونو سیاستونه دي چې هر کله دوی د هغه نه د یو فشار د وسیلې په توګه استفاده کوي
مننه له تاسو نه اتمر صاحب د خبرونې تر پایه یوازې څو دقیقې پاتې دي هڅه کوو چې خبرې سره راونغاړو یوې نتیجې ته ورسیږو په خبرو کې مخکې مونږ اتمر صاحب خبره وکړه چې د منځنۍ آسیا هیوادونه څومره مستقل دي په خپلو پالیسیو او سیاستونو کې مخصوصا په اقتصادي برخه کې او څومره د روسیې اغیز دی په دوی باندې تاسو یادونه وکړه چې اوس له لویدیځو هیوادونو نه یا له امریکا نه دوی په یو ډول سره جلا سیاستونه لري له روسیې نه څومره دوی خپل ځان جلا کولی شي یا په مستقل ډول عمل کولی شي
سوال ما ته متوجه دی
بلې اتمر صاحب که لطفا لنډ ځواب راکوي
ګورئ همدا اوس هم روسیه په دغه هیوادونو کې پوره اثر رسوخ لري که مونږ داسې وګورو د روسیې سرتیري اوس په قرغزستان کې شته دي په تاجکستان کې شته دي حتی د دغه هیوادونو مشران هغه پخواني د شوروي اتحاد د بیرو سیاسي غړي دي یا د هغوی زامن دي یا هماغه کسان دي چې په همغه سیاستونو کې دوی موجود ول په مجموع کې که داسې ووایو هغه هیوادونه چې د شوروي د اتحاد د ړنګېدو نه سره بیل شول هغه مثلا استونیا و لتوانیا و لتویا یا مثلا اوس چې ورو ورو د روسیه د سیاستونه بیلیګ آذربایجان د چ آذربایجان په خو د شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې شامل و. لیکن د منځنی آسیا هیوادونه قرغزستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان دا تر اوسه پورې دوی د روسیې په محور کې ګرځي او دغه سیاستونو سره دوی تقریبا یو نواخت پر مخ ځي، یعنی هغوی سره یو ځای دی، ځکه چې روسان سره دوی ډېر نږدې ارتباطات او اړیکې هم له سیاسي برخې لري، هم اقتصادي لري. هم اوس که خپله روسیې کې تاسې وګورئ ډېری د دغه هیوادونو یعنی کسان دي چې په روسیه کې دوی کار کوي، مثلا د تاجکستان نه ډېر کسان هلته کار کوي، د ازبکستان نه ډېر کسان هلته کار کوي، همدغسې د قزاقستان او قرغزستان دوی سره یعنی تر اوسه پورې دوی تړلي دي یو بل سره.
نو دا به د افغانستان او پاکستان په اړیکو څومره اثر ولري که دوی مستقیما له روسیې نه یا د روسیې له سیاستونو نه اغېزمن دي؟ فکر کوي چې روسیه علاقمنده ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې، مخصوصا دغه تجارتي اړیکې چې تر هنده پورې له منځنۍ آسیا نه دوام کوي، د افغانستان له لارې تر هنده پورې دا اړیکې پر ځای پاتې وي او په ثبات کې وي؟
روس علاقه لري، ځکه روس ضرورت لري دې ته چې د افغانستان د لارې نه خپل تجارت جنوب د آسیا ته دوی ورسوي. بل روسیه تحریمونه کې دی، ځینې شیان داسې دي چې روسیه نړیوال بازارونو ته هغه نشي ورلیږلی، یعنی ځینې تحریمونه په روسیې باندې لګېدلي دي. د بل خوا نه روسیه په دې تلاش کې دی چې یو خپل محصریت په سیمه کې زیات کړي، دا تلاش هم روسیه کوي هم چین کوي، او بل دا چې یو اجماع منطقوي دوی رامنځته کړي، دغسې یو اجماع چې هغه د غرب د سیاستونو نه لري. لکه اوس اول ځل روسیه و چې طالبان حکومت په رسمیت وپېژند، دا په حقیقت کې یو قدم مخته روسانو کېښوده چې نړۍ ته ووایي، مخصوصا غرب ته، دا ووایي چې که افغانستان د هغه زمونږ د سیاستونو په محدوده کې دی، بیا به مونږ تاسو ته دغه اجازه نه درکوو چې تاسې په دې سیمه کې یا خپله راشي یا خپل سیاستونو ته هسې اقدام وکړي چې یو مداخله حساب شي. نو خپله دا ښیي چې ورو ورو سیمه یو نوه په سیمه ایز اتحادیې پورې راګرځي، یعنی یو سیمه ایز اتحادیه ممکن دی چې د دغه تعاملات ځینې جوړ شي. ایران ګوره، د ایران مسله دی، د ایران مسله اوس ډېر مهمه مسله ده. امریکا دا کوشش کوي چې دغه محور چې اوس روسانو او یا چین لګیا دی دا جوړ کړي، دا مات کړي. او لکه چې د اوکراین جګړه دوی ادامه دار، یعنی روسان هلته هم مصروف کړم په جنګ کې دی، همدغسې په ایران کې دغه نو سیمه ای رقابتونه او نړیوال رقابتونه دي.
مننه. د خبرونې تر پایه بیا هم ډېرې لنډې شیبې پاتې دي، که لنډ لنډ ځوابونو کې راته ووایاست مومند صاحب، چې هغه مالونه چې روسیه د افغانستان د منځنۍ آسیا او بیا د افغانستان له لارې د جنوبي آسیا بازار یعنی پاکستان او هند ته لیږي، هغه کوم دي چې روسان لیوالتیا لري چې د افغانستان له لارې لاړ شي؟
په طور مثال ډېره مهمه موضوع چې ده، تقریبا روسیا تاسو ته معلومه ده چې یو ډېر لوی اقتصادي هیواد دی او ډېر داسې توکي لري چې همدا جنوبي آسیا ډېر ورته ضرورت دی. هغه روسیا د معدني ذخایرو، د ګازو، د نفتو ډېر لوی ذخایر لري، او کولی شي که د دې لارې دې د ټرین لارې جوړ شي، دا به د دوی انتقالات تیز کړي او د دوی په قیمتو کې به هم یا د دوی په صادراتو کې به ډېر مهم رول لرګی لري.
نور د وسپنی کور کې دی ډیر خام وسپنه لري چې هغه کولی شي د لر سبي صادرات ولري المونیم لري یعنی په د دنیا هغه مهم مهم عناصر چې په ډیرو مهم شانو کې کاریږي هغه به لري نو دا یو مهم مهم صادرات دی
او مومن صاحب منځنۍ آسیا هیوادونه څه لري کوم محصولات او تولیدات لري چې غواړي د افغانستان لري چې د افغانستان لري غواړي چې د جنوبي آسیا بازارونو ته یوسي او خرڅي کی
منځنۍ آسیا د پاره چې اوس دیته د دریاب څخه د ویلا لري ورده ده دیته کچې د کراچي لار د کراچي لار اوسي د پیکل کوم چې د کراچي د بندر څخه د خپل واردات چې لسی ډیر په ارزانه قیمت او ډیر لږ قیمت سره به یو کولای شي چې د دوی څنګه لري د دوی لپاره به ډیر په ارزانه تمام شي خپل چې د ټیک شي دی واردات چې دي ته به ډیر ارزانه تمام شي یو شی دی مشکل افغانستان هم دغه اوس
ډیر مننه د خبرونه وخت نور په پای ته رسیدو د مومن صاحب ډیر بخښنه غواړم چې نشکوله باسته دوام ورکو ځکه د خبرونه تقریبا پای ته رسیدلې ده خپل میلمنو د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرسیال محمد یونس مومند او د سیاسي او امنیتي